مسولو کسانو ته سکول پکار دی.
دغه کورونه باید استملاک شي، دوی ته بل ځای کې خارګوټي ورته جوړ شي.
نن په همدې حق لږه گیګو په پیل کې د بالایسار د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د غزنی د بالایسار په خوانه اوسنۍ حالت څېړو. د خلکو له نظرونو سربېره مو مسول کسان هم پوښتلې دي. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوردونکو، بالایسار له دوو ترکیبونو څخه رغېدلی نوم دی چې بالا دی لوړ او حصار د کلامانه ورکوي. د شاهي او لاغسخه په مخکې وختونو کې به حاکمانو د ځان د ساتنې لپاره په لوړې تپې داسې ځای جوړوه چې ټول ولایات ورنه کنټرول کړي. دا کلاوې به د هماغه وخت له اسانتیاو سره برابرې په ډېر ښایسته بڼه جوړېدلې. لوړ او برداره دیوالونه، کلکې جوړې شوې دروازې، د کلامانځ کې د پخو خټو څخه رغېدلې کوټې، پاره خوا کې لوړ برجونه، هغه څه وو چې د بالایسار ارزښت څو چنده زیات کړی وو. راګرځو د غزنی بالایسار ته. د غزنی بالایسار چې د غزنی ښار ته نږدې په شمالي څنډه کې د یوې لوی غونډۍ په سر جوړ شوی او د جوړېدو نېټه هم د اسلام تر راتګ وړاندې اټکل شوې ده. په اسلامي دوره کې هم او د غزنویانو په وخت کې هم د سلطان محمود او د سلطان مسعود د دربار او کار د محل په توګه ګټه ترې اخیستل کېده. د غزنی بالایسار شپږ دېرش برجونه درلودل چې دا مهال ډېر وران شوي دي. په پیل کې د غزنی اوسنکی سراج چې د غزنی په تاریخ کتاب لیکلی د غزنی د بالایسار د تاریخ او ارزښت په اکله وایي.
دا په ډبرو په کانکریټو په دې شانو باندې نه ده جوړ سوی، دا په خټو باندې جوړ سوی ده. هغه وخت به خټ ډېرې پخېدلې جوړولې بې، ځکه چې هغو پخو خټو اوس دومره مقاومت کړی چې اوسه پورې لا هم د نښانې سته یعنې ولاړ ده جوړ ده. تقریبا دا په سلګونو کلونو باندې وتلې دي پر دې بالایسار باندې. نو د دې احمد دا اوسې هغه د ښار په هغه لوړه نقطه کې به یو جای جوړاوه چې هغه د بالایسار په نامه باندې و. اوسنی وضعیت چې اوس فلحال بالایسار ده، یا تاسو ووینئ یا څوک ورسي، فکر نه کوم چې دغه د دولت ساتلی وي په هغه رقم، یا دولت توجه ورته کړې وي. یعنې بیخي هغه تاریخي آثار چې په هغه وخت کې محمود غزنوي یا ترکانو یا د آسیا په سطح باندې به یو جای جوړېدی، په هغه سطح باندې نه ده، داسې یو خراب شوی ده چې ورته وګورې بیخي سړي ته زړا ورولي.
د غزني د بالایسار سربېره د افغانستان په هرات، هلمند، بلخ، گردیز، خوست، کابل او په یو شمېر نور ولایتو کې د سلګونو کلونو پخواني کوچني او لوی بالایسارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي دي او ځینې نیمه تخریب دي. په یاد شوو بالایسارونو کې په یو شمېر کې عام ښاریان هم موجود وو او ځینې یې یوازې پوځي کلاوې وې. د غزنی اوسنکی اجمل وایي چې کله خو په همدې بالایسار کې عام ښاریانو ملي هم کولې.
د دې څالور طرفه دیوال وو، یعنی د یو کور په شکل باندې په دې کې خلکو ژوند کول. هغه د دروازې دلودې، له دې دروازې به خلک چې داخلېدل هغه به دغه منطقې حساب ده. ډېرې واورې به هم کېدلې په غزنی کې. د هغوی وخت هم د هغه شیرین قصې چې کوي دا وایي چې د خلک به راټولېدل، لکه پخوا به شلاندې کېدل، ډېرې لاندې به جمع به، د شپې به بنډار وو، لاندې به پخېده. نور هغه محلي لوبې چې په دې کې رواج وې هغه لوبې به د خپل منځو کې کولې.
د غزنی د بالایسار لوړو دیوالونو په سختو شرایطو کې شاهانو او شهزادګانو ته پناه ورکړي او هغوی له دښمن او نورو طبیعي پیښو څخه ژغورلي دي. شپېته کلن حاجي مرجان چې یاد بالایسار ته نږدې اوسیږي وایي چې یو وخت ډېر قوي سیلاب راغلی و. یوازینی ځای چې خوندي و همدا د غزنی بالایسار و. بیا نو د سلطان مسعود کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره همالته ورغله.
کله چې سلطان مسعود په رای کې، یعنی د ایران د رای په ښار کې و، هلته واکمن دی، په غزنی باندې سیل راځي. کله چې غزنی باندې سیل راځي او دا سیل ډیر زورور، ډیر په عین حال کې ویجاړونکی، د ده ښځه او د ده د کور نور غړي بیا د سیل له ویرې بالایسار ته راځي. په همدغه بالایسار کې به واکمنو د خلکو عرایض اورېدل او واکمنو به له همدغه ځایه نورې حکومتي چارې هم ترسره کولې.
د غزنی بالایسار دیوالونو سره تړلي ستر برجونه هم درلودل. له دې برجونو به د جګړې په وخت کې کار اخیستل کېده. حاجي مرجان وایي چې دغه وخت په جګړه کې هم د میرمنو میړانه د یادولو وړ ده. هغه د یوې ناوې زیبا کیسه راته کوي.
فضله پوری کیسه هم داده چې کله د افغان انګلیس په جګړه کې انګریزان د غزنی ښار ته را رسیدي، په غزنی ښار کې د وینجلی زیبا د واده مراسم دي. ټول ځوانان جګړې ته راوځي او تیارای نسی دی ته سي کله انګریزان راځي نو باید سره جګړه وسی. زیبا هم خپل خاوند ته وایي چې زه هم در سره ځم او هغه ډیر زړه نه کوي دی تک ته، خو بل اخره دا د نر کالی اغوندي او پټکی هم تړي او مخ نور پټوي، یوازې دوی سترګې ښکاریږي. لمده خمر چل انګریزان ډیر پکو دی، ډیر انګریزان له پخو ولیدل، نو بل اخره په یو دل از برید په دول همدغه مرچل هم يرغل ورول او دا زخمی کیږي، خو تسلیمیږي نه. بیا د بالایسار کلاس خیا د بالایسار له دیواله ځان را غورځوي په همدغه ډبرو کې چې تاسو ته معلومیږي د دې قبر د لبد مرغ سره جوړ شوی نه دی، او یوازې جنډه یې هغه لکنه ویني یا سي معلومه ده د ډبرو په منځ کې ده. په همدغه ډبرو کې دا شهید کیږي، او کله چې انګریزان راځي د دې دغه ښه جنگ ویني او وایي چې دا ځوان باید ووینو چې دا څه ډول ځوان و چې تر سهاره یې له موږ سره جګړه وکړه، او د دې چې کله مخلوص وي ګوري چې هغه یوه ښځه ده.
د غزنی بالای سر ته په تیرو څو کلونو جګړو کې زیات زیان اوښتی، دیوالونه د طبیعي پیښو له وجې هم خراب شوي دي او چاکونه یې کړي دي، خو بیا هم خلک پکې اوسیږي. د غزنی اوسنکی توریالی وایي چې که د غزنی بالای سر ته پاملرنه ونه شي دا تاریخي سیمه ورځ تر بلې په کنډواله بدلیږي.
هغه وخت په ټول بالایسار کې یوازې یو جماعت و چې په هغه به خلک راټول و. اوس که وګورو په همدغه بالایسار کې ولس جماعت دی، او درې درمساله دی، او دوه خانقاوې دي، او د دې تر څنګ دغه تاریخي ځای کې نه باید خلک سوګن واوسي. دولت که څه هم په غزني کې ځمکې لري، او هر کال دې سره وعدې کېږي چې دې به له دې ځای نه ایستل کېږي او دې ته به نورې نمرې ورکول کېږي، خو متاسفانه چې دا کار تر اوسه نه ده شوی. دا یو تاریخي ځای ده، دلته پخوا د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ شوی ده، او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي، او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي. خلکو ورنه تاریخي آثار ایستلي دي او په خپلو سترګو هم لیدلي دي، خو بیا یې هم مخه نه ده نیول شوی له کیندنو له نورو ورانیو څخه وساتل شي. دا به د غزني تاریخ یو ځل بیا راژوندی کړي.
دا چې مسولو کسانو د ټولو بالای سرونو په تیر بیا د غزنی د بالای سر د رغولو په برخه کې سکړي او راتلونکي پلانونه یې سدي، زموږ همکار فرشته مرسل د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیم له عمومي رئیس عباسی سره مرکه کړي ورته غوښ شي.
غزنی په 2013 کال کې چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي ثقافت مرکز ونومید، دغه تجلیل لپاره منګه د غزنی د خار دیوالونو باندې کار وکاو، او د جرمنی فند تر لاسه کول وروسته منګه دغه دیوالونه جوړ کړ. هم خپل بالای سر تر اوسه پورې ور باندې کار نه دی شوی.
اوس څه رقم باندې لري؟ هلته عادي خلک اوسیږي، بازار یې ور نه جوړ کړی، څه وضعیت کې ده؟
هلته خود د بالای سر د خار د دیوار په دننه کې خلق اوسیږي، د خلکو کورونه دي، جماعتونه دي، چلته بعضي جماعتونه د تاریخي آثار او قدامت لري، هغه مونږه ثبت کړی دي، لارغون ټوپ لري او تاریخي ارزښت لري، د غیله خطر مونږه ثبت کړی دي. خو بعضي خلک دي چې د دیوالونو په سر باندې کورونه جوړ کړي چې دغه غیر قانوني دي او دا د غوي ملکیت نه دي.
یو خدای دې چې دا بالای سر دي لپاره او چلته بشان اوسیدل لمه جنبې ملک اداره کوه، یا هر ولایت کې چې هغه ولایت بلغجنه اداره کوه، دلته به شاهان او د دوی اولادونه. اوس خو هغه خبرې نشته. بالای سر په فرهنګي او کلتوري لحاظ څومره خپل پخوانی ارزښت ساتلی په تیرې د غزنی بالای سر؟
دغه بالای سرونه د نظامی مقاصد لپاره هم استفاده کیده چې دلته نظامیان اوسېدل. هم اوس داسې شرایط راغلي چې نیاز نشته، د ضرورت نشته چې نظامیان په بالای سرونو کې ځان پټ کی او دغه ځینه خار وسات، یعنی دغه بالای سرونه ترمیم شي، د عامو خلکو د لپاره خلاص شي، عام خلکو کولای شي چې دغه بالای سرونه لیدنه وکړي، او هلته توریستیکي سهولتونه باید جوړ شي چې توریستان وکولی شي چې دغه څخه لیدنه وکړي، او هم دا د ملي ګټو دپاره هم ښه دی، او د خلکو او د سیاحینو د ډیروالي دپاره هم ډیرې لوی کومک دی.
بای دا خو د ډیرو کسانو غوښتنه ده چې تاریخي ځایونه بالای سرونه بیا د غزنی بالای سر داسې بیرته جوړ سي چې هغه په فرهنګي لحاظ خپل ارزښت وساتي. تاسو یو مسؤول په صفت چې دلته د آبداتو د ریاست لویه دنده په غاړه لري، په دې هکله مو څه کړي دي؟ هغه کار ته وایي چې هغه نتیجه ورکړي.
خو یو کار مونږ چې کړی، دغه دیوالونه ډیر خراب وضعیت کې وو، او دغه برجونه او دیوالونه تقریبا 1.8 کیلومتره دیوال مونږ دلته بیا ورغو ترمیم اساسی ترمیمات هم وکړه دلته. خو متاسفانه چې یو دوه ځایونو کې چې د اوبو مسیر ورباندې برابر و یو دوه برجونه زموږ ونړېدل. اوس د ادارې امور چې یو بخش ځانګړی شوی د تاریخي ابداتو د ترمیم په ارتباط باندې موږ د هغوی سره مشترک همانګي لرو چې خپله بالاحصار باندې کار وکړو او بالاحصار هغه تاریخي ارزښتونه چې پخوا درلوده هغه بیرته ژوندی کړو.
دا کار به موږ څومره مثبته نتیجه ورکړي؟
موږ په داسې یو وضعیت کې یو چې اوس هم ډېر ښه درته واضح دی چې په غزني کې څه حالات دي. موږ تابع د شرایطو هم نیو، تابع د بودیجې هم یو، د امکاناتو هم یو، د تخصص هم یو.
تاسو ویل چې د غزني په بالاحصار کې ځینو خلکو په خپل سر هم کورونه جوړ کړي چې د دیوال په سر ده او هغه نړیږي. په ځینو نورو ځایو کې داسې تاریخي ځایونو سره د خلکو لخوا بې پروایي کېږي. د تاسې مشوره به غوته څه وي؟
خلکو نه غوښتنه مې دا ده چې تاریخي آثار د خلکو ملکیت دی، یعنی عامه ملکیت دی، د خلکو ملکیت دی. یعنی هر سړی باید دا فکر وکړي چې دغه تاریخي اثر زما خپل شخصي یو کور یو ملکیت دی. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د دې حفاظت وکړو چې خلکو سره همکاري وکړي، یعنی خلک د هغې تخریب جلوګیری وکړي، که څوک کوم مساحه تخریبوي یا کوم غیر قانوني افریات کوي هغه نږدې محلي ارګانونو ته دوی اطلاع ورکړي، حداقل چې د هغې تخریباتو جلوګیری وشي.
درنو دوستانو، د هیواد سربیره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې ګڼ شمېر بالاحصارونه شته چې د وخت حاکمانو به یاد بالاحصارونه د دفاع او څار لپاره کارول چې تر ډېره به پکې نظامي ځواکونه او حاکمان اوسېدل. په دې هیله چې دا تاریخي سیمې بیا ودانې شي، ژوند په شېبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio